دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور په رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر لا 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. دنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګرۍ و پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګرۍ لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاوات لمریزي برېښنا د پروژې عملي چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو بند ته نږدې د دغې پروژې په پرانیستونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا 13 میلیون ډالرو پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یاپخواني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هېواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. د اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسي جګړه وګټي. نو ما وړای چې د الویدیز له خوا اکثرا د روسي په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخه ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نه شي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستي کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لیدیزو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې مشر وایي چې هیواد د روسي او ایران ترڅنګ د اسلامي ډلې یا داعش له ګواښ سره مخامخ دی. چې دا ګواښونه څومره جدي دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. ایران او افغانستان ترمنځ یو نوی بندر جوړیږي.
دا لاره درون تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي.
چې د لارې چرته ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. کندهار ته به هم ورشو چې اوسیدونکي شکایت کوي
موږ بل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
چې په دې ولایت کې د تیلو کیفیت څومره ټیټ ده وړاندې درته جزئیات لرو. نور مطالعه هم شته عملتي هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیواد د روسیا او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړوندتو روسي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریتانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تېر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستانه د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته د کړکیو دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نشي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانه چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه او ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
لشخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو غبرګونونه راپارولی دي. یو شمېر افغان نجونو د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ، خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دوه هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښاری وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنان رو از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو، خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو نوی خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکه کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنۍ ښځو او افغان ښځو وینجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د مترز ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا باندې سوي هم و، د دغو عکسونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان برخلاف آن چې دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان،
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره ورکړي له بهرنیو ښځو سره چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ګوړې ورسره خوري او یادګاری عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه، بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بیلابل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره لدې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی په غالب ګمان په برید کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصرالله ترورزی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کېږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه‌شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستی په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړه برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پوځ د قمندانۍ په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصرالله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصرالله ترورزی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوي دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
ایرانی چارواکی او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلی د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دوو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمي قومي محمد کرمي سره کتلی دي. په بیان کې راغلي چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت چون کې پیلا د درې بندرونه چې دي د نیمروز، فرا او د اسلام کری په دې باندې استخفاف علي حداز زیات په بیروبار زیات دی. د دې د خپل پر مال اکثر وختي و هفته لاسور وزي د رسوال شر وزي بندرونه کې ولاړ وي. نو ځکه په دې باندې دیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غر ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای. سلکه زب خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشحاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده. مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخکخه کلا ازادي راډیو نه اوري او ستاسو د راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. تاسو له شپږو د مخم تر شپږو په لاندو څپو نو 35 مترو او د مخم له شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي د پښتو خبری مجلې رستی او تراغلی او اوس په هم ورشو د افغانستان په جنوب کې کندهار ته. کندهار کې اوسیدونکي د تیلو د کیفیت خرابوالی شکایت کوي. په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یا چوی دي چې ایرانی تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو او حکومت افغانستان ته د ایرانی تیل د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بل شي وو بیرته ایران ته مسترد کړی دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیته او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ یې موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار یو سیدونکی وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېر نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دوی د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډرډ ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب شوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د ځان په سوي دی وای تیل خراب دی. نو د دولت څخه مغوښتنه دغه د چې دغه سي اقدام وکړي چې دغه تیل ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسی د تیل چې دغه څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خرابو تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابیږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
مانور نو کې سړی کړی د سټریچ مقصد د چلو سړی راوړس کی
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کول تنه پریږدي چې له عملی وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته موږ تاسو ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سی چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله من ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته سره په تماس کیم. ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشتې وتلې دي چې یو کال وتلې ټول لړ د خواري او غریبۍ ته زغ پلم لاړم. به د مانه $100 واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شو چې څلور نیم میشتې یا څه کم پنځه میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دي اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسې ورو زه خپل لته و ما ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي ورو دغه اسلامي امارات چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او دې څه غمو خوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو بې پرې او ازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لورې چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دویمه نیمایی که در تا نیمه نړۍ پروگرام لرو خطر اغی وړاندی خبرونه دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر له 13مې وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او دې هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستو لپاره افغانستان تلارشی ستونزه هم نلری، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسی پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسی پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملي چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو بند ته نږدې د دغې پروژې په پرانیستغونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. پروژه چې یو ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یاپخاني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ زده پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو موړی چې د لویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ دریځ تورن دی یو ځل بیا د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد یې روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګری د یو مخالفې لخوا هم اغلته مختل شوی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله یم.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده. معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای. څنګه لري کار نشي کولای؟ نو دا خزه چې شي خوري ماشوم لري. خزه په 200 روپۍ تن پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. پام دې سخت شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځایونو نه به راتلې، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړئ. له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بېلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دېغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې واټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا قبول لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را وړه. دونه ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاده هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات هم ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی. چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، یو بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مو کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات موږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په دېرش روپۍ تل فروشي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د پنځه څلوېښت کاله موږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه
دی. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسرسی وي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نه سي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا احتیاط ځایونه جوړ شوي دي چې یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بعد سازګاري ښځې چې ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي، چې وي دي نیمه زیات مېرمنې اوس تر زیات خويندې درو چې هغه کولې سوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاه کار سوي دي. مثلا د نورو غلط مخکار سوي دي، پریکړه دل سي دي کولې چې د خپل ماشومان ساتنه خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي، دا ډېر ښه فائدې ولري. دا خن نظر ده
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي، نو ډېر نجونې همدغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم. زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تو هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې. ورته وایم هېڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باندې چانته یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دا شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، رزولي تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کال می عمر وزل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیوه، هلته مې ماجرینو سره همداسي کار کاوه په بخش خیاطي مړدوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کال ما په ایران کې کار وکړ، کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی سي موږ ته فیس راکړه، غوندې را فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي. حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 50 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمن
یعنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستدوزی ده، او بل بلستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندانې دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بېچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځایونو نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې ورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخیسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخیسته، زه پوهېدم چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري، یعنی ډېر بېچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي، مایلې دي، بېخي دغه د ما یې شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد بیداری ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلی سي، فکر یې څه رقم وي، پلار مزاحمت نه ورته کېږي؟ دا نه ورته ویل کېږي چې میماره ما ته چېرته ځي.
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي، تنها مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره. دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا محرم چیرې ده، ته ولې تنها راغلې؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وای ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وای زه د څه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غلط دیزایم ته تیزه راکشتم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ زره یې راس خوري، هسې ډېری نسي کولی چې راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته یې نومه، بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم. دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درېږي. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي کې خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم همداسې افغانستان خلکو وسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې مونږ ته راوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله دی او قالین مونږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلو مونږ خو یې نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه دغون ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار څه دغون ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي که نه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده غو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاشت یوه نیمه میاشت په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي 1,500 / 2,000 یعنی یوه نیمه میاشت فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د سترګو له لاسه سړی ځي اعصاب د سړي ضعیفه کېږي د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کښېني ډېرې ښځې دي بچیان لري د ورځې کار نسي کولی د شپې ورته کښېني د سترګو دید له بهیې نه ځي
بلې او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه وجب کړي چې زحمت یې ښځې باسي تاسې غواړئ همدا ووایه
هو په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډۍ ته چې واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه اوسته وړي هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي یعنې په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده لهر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه معتاد و ما ډېر درد ولیده 15 اولاد د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدغستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرمه دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي هغه درس وایي هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تېر سوی ده ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده ډېر مشکله ده دغه اوس هم 43 کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا هم وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم مه کوه چې ودې وایي اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي له کاره یې راویستلي دي په کور ناستې دي تاسو تر خپل توانه پورې هلیځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کوي راتلونکی پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3,000, 2,500, 4,000, 5,000 کسه ښځې په کار سي زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه حد اقل مونږ تولید هم د مونږ خپله مملکت ته ښه ده هم د مونږ خلکو ته ښه ده هم بېرته سرمایه کېږي ام د افغانستان قالینې چې مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي دلته جوړېږي مارک وهل کېږي مارک څوک وهي پاکستان یې پرې وهي پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي ولې داسې کوي خپله تیشه اخلي په خپلو پښو یې وهي زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم
که اوس دا راته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې یا د قالینې جوړول زده کړې یا لاسي کارونه زده کړې علاقه دې ورسره وه د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک ته راغلې
علاقه خو مې خپله وه واقعیت سره له وړکینې نه د ما علاقه وه او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم 15 کلنه له پلاره د ما پلار شهید څه قمندان د فرقې اشت نو زه پاتې سوم اتره ته دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تېر سوی په منډو کې تېر سوی وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم له ایران چې بېرته راغلم 9 کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې هم اولاداره وم چچه داره وم خدمت مکتب میل میړه من موتاد و کار میم کو ځان میم ورساو اولاد میم ورساو نو دغه ځون مشکلات ز دې تعال کړم واقعیت سره په دې څه زده سم لکتیګه غوندي چې هر څونه به مو مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه می تصمیم په ځون کې ونی او تیز بخ بزل خپل لارې نه منصرف نه سم ما ته دا ډیر د افتخار ځای ده ز پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غوړم چې دې ما امنه و دې ما خسي هغه جونې دې ما لورګانی دې ما ته د افغانستان غونډې جونې لورګانی می دي زه غوړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته زه غوړم دوی لاس نیوای وکم چې مې چې لوسه کې یو تکو می تر غوڅه ځوان دی بیا چې مړه سم به خیر ده یو دوه خبره تا وکړه
bale کده سه اوس راته وای چې افغان میرمنو ته څویل لري تاسو هم د ژوند ډیر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سو چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلي د خپل تجربه نه افغان میرمنو ته اوس په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریږدي درس نه پریږدي تاسو دوی ته څویل لري
دوی هیڅ وخت باید نه امید نشي په دې خاطر چې مونږ د ژوند کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري په فامیل ته قناعت ورکا لار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نه امید نشي یو تصمیم چې خپل ژوند کې نشي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکا مبارزه وکا هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم نه هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې با همته دي شکر ټول افغانان به با همته دي اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې با همته دي یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دې سم ژوندی اوسئ
له حقوقي ارث هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د فکر وکړي په خپل دار کورنۍ کې باید تاسو هدف ولري که هدف دغه هدف که خزه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چې نه لري د ګلدوزي د نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډیر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډیر په انساني اخلاقي و په دې مناسبت ځان د مسؤل احساس دسه امنیت ساحه کې دوی احساس کوي او دسه د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي نه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ دسه خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم دسه نور خلک موسي یعنی دسه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک مکتب ته دی لکه علاقمندي خې ورته وایي سوې سدونه خلک مکتب وبیل سدو کې ستو وکړي دسه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدای متاسفانه دا ستا په وطن کې او دا دوی حق دی کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نشه حق لري که خله د کنر د هر کار ته دی به دوی د زمينه مسایید سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شاند دی او دای لیکل سي دی په منابعو کې څه نه هر خله چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د پایمر سره وادو کی د تجارت او تجارت کو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم تجارت په ستلله او د جوان کو د پدی معنی نه د کوم معنی نشته یعنی نه اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدی کی شلکی کی خپل خوین دی یا خیر یا د کسان نه پری دی د دوی متاسفانه جهالت دی یا بودی کی شرعی دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاري
چترا
کړې دې جانان 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 بدر نه وړم لچ دې را کړې دې جانان 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 بدر نه وړم درچ درا کړې دې درمان درمان بدر نه وړم درچ درا کړې دې درمان درمان بدر نه وړم چدرا کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو द्वारे जाना नडीर पाल साता पाल साता मादर कणजण द्वारे जाना नडीर पाल साता।